د پټان لاره زیاته نامنه سوې ده. حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي. یاده چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلند کوي او که مخه نه نیول کېږي نو خلک به پوړاندې ودرېږي شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي، اشرف غنی څخه دا هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لوړپوړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنه کړل سي او د قانون منګولو ته باید راکش کړل سي او حساب باید ورسره وسي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ څخه لیکي، د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشحاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي. الحاج غلام سخی وردک له په خپل سمس کې لیکلي، له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دې دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي، هیله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وایي زما دا پیغام راته نشر کړي، دی وایي د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ولسوالیو ته پاملرنه وکړي. دوستانو، که تاسو غواړئ د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو د 1903 شمیرې له لارې کولی سئ موږ ته سمسونه واستوئ او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خپاره کړو. خو اوس د روانې خبرونې راپورونه او خبري مطالب همدلته پای ته رسیږي. په پات شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې 19 پروګرام مه هیروئ چې نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مې میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګریټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې ازتی د مام شاکر ترغه ډیر خزان را تخکاری ده.
د دې کې څه خوند چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازه تیم نن خنو سکه
دا یاران دوستان مس یو بل سګریټ ورکی و نه سه و نه سه و دمو ځا په کیسه کې مکیږه و دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مې میاشتې 13 چې د 1994 کال د غبرګولي لسمه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي و چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګریټ څکوي او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګریټو د روږدو کسانو شمېر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني ته ویلی و چې دا قانون به تطبیق کیږي. خو څه کال څه وایي؟
ډیر هیله مند و چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چا ته رسیږي او ضرر یې هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید و چې د نورو قانونونو په یواز به دا قانون ډیر زر تطبیق شي، خلک په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوا به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کیې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري زیات
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تمباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او څوک خبره نه کینو بیا هیڅ نشو. په قانون لمخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانې ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازارو په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د ځای ورکوي، وزارت تجارت د هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منځوري په کې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړي وظیفه ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو په کې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلې شي.
په تیره هفته کې د ولسی جرګې د صحت کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو 13 کمیسیونونو سره د خبره رسمن شریکه کړه چې د سیګریټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله مندم چې ولسی جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې یو کوټه سیګریټ څوک اخلي، یو کوټه سیګریټ د 20 شپې د تیرولو نه په خو هوټل کې قیمت نه میږي. اما په ټوله دنیا کې ارزان ترین سیګریټ چې دی هغه په افغانستان کې دی. همدا علت ده چې څوک د شوکت څه کوي او څوک د سنت څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاوړی. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنۍ یو څوک تنباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دي په دې کې، زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داس ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشرانو هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپل د کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله وار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ترمه مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی. او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و. نو د دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کومبل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو په دوکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمنګ ځینې مشران دی چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت ته یې نن خوند وسه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان ښودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي، او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلارې کوي. دغه ځوانان هم داسې سوایي،
سیګریټو باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی د مام شاکر تر راغې ډیر خزان را تخکاری ده چې ډیر غټ تجار غوندې معلومه ده، او سیګریټ سره می ډیر مینم ده.
یاران دوستان واسه یو بل سیګریټ ورکی ونسه ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه وې دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی وې نو بس تاسې کله کله بم یو دمو وای اخر دی الله ته ورستم روزانه مسکاوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکړالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
د ورځ کې یو کوتی څکم چې وینې څکم په سر مې درد دی، دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي. نه نه سیګریټو نه مخکې بیخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلی. مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم.
نو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو یا په تمباکو یا په شرابو یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډپرس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، کاذبه خوشحالي په طب کې مرتوی یوفوریا دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخص ته زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست وي. هغه لوګین د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د سابنده د استما په ناروغیو اخته کېږي، او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړونو ګونه تنګي، د زړه اسکیمي یا ام آی چې زړه په کم خونه باندې اخته کېږي، زړه ته وینن رسیږي، رګونه تنګيږي، او حتی د ډېر مرګونه حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولې شي.
که اراده کلکه وي هم زولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښيي.
عموما خو د طبابت د لحاظه بیهیویر چینج سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون، سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تداوي کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي، که په دې باندې منشوبیت ځینې مواد د نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي، ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي، په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي. نو دغه ټولې لارې شته، خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو، په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت، مدني ټولنې، آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظه وروزي.
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تمباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ په خپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړې.
کله چې د سیګریټ نه ورپورته شي، یو څوک په چارسو په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي او دی په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه به لوړیږي، هغه به غلاوي کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې دین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامع ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسوي. خیر ده که حکومت نه عملي کوي، دا یې تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ شي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپل عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمند ده، یوه تندرسته ټولنه او جامعه به منځ ته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تمباکو 8 میلیونه وګړي ووژني، او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کاروونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.